د مشال ریډیو د پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سویزه بوریوال کاکړ مو د نن ورځې په دې ورستۍ خبري غړې کې هر کله کوم په خبرونه کې د پښتونخوا پاکستان او افغانستان سیمي او نړۍ په اړه یو شمېر ریپورتونه او شننې لرو خو تر هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه ل شاهین بنیر څخه واورو.
ستړم شهډم به د وخت مهم خبرونه د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي د نیویارک او نیجرسي د پیښو په تړاو د نیول شوې کس میرمن افغانه ده. ملګرو ملتونو امریکا او برتانیا د افغانستان سولې شورا او د حزب اسلامي ترمنځ د سولې موافقې ملاتړ کړی دی او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنرۍ مشر د مقدونیا په حکومت غږ کړی دی چې د مهاجرینو د نیولو او په زور له هیواده د وستلو منظمه پالیسۍ ته د پای ټکی کېږدي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي د نیویارک او نیوجرسي د پیښو په تړاو د نیول شوې کس میرمن افغانه ده. د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا تیر ماسپخین په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې په رسنیو کې راغلي چې د احمد خان رحمي ښځه پاکستانی ده.
د مان هو هاز بین اریسټډ رحمي هی از ان افغان اوریجن
یو دی وای نیول شوې کس چې رحمي نومیږي یو افغان الاصله امریکایي وګړی دی. پر رسنیو کې راغلی چې د هغه ښځه پاکستانی ده. دا سم نه ده. زموږ له لومړنیو څېړنو سره سم هغه هم افغانه ده چې په 1990 زیږیز کال کې په کابل کې زیږیدلې وه.
زکریا د رحمی د خزی نوم وانخص خو ویل دا ممکن نه چې هغه پاکستان ته راشه درشه لري. په عین وخت کې ځینو امریکایي رسنیو خبر ورکړی چې رحمی یو بل خز هم لرله او له هغې یو زوی لري. سورج مخ کې په نیویارک کې په بمی چاودنه کې 29 کسان جوبل شي وو. بیا په نیوجرسي کې د رحمی او پولیسو ترمنځ ډز شو چې پکې نوموړی جوبل شو او دا مهال په روغتون کې دی. ناپیژندل شو وسلوالو د واڼه او ډیر اسماعیل خان په مرکزي سړک 15 ګاډي سیزلې دي او 15 کسان یې ځان سره بوتلې دي. دا پولیټیکل انتظامی یو چارواکي نن مشالې ډو ته ویلي چې ناپیژندل شي وسلوالو له واڼه ډیر اسماعیل خان ته پتلون کې لوی سړک د کرکنې په سیمه کې په 15 ګاډو ته ور پورته کړ او 15 کسان یې وتښتول. دا تښتول شو کسانو د پیژندګلو په اړه لاسنې دي ویل شوې. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د برید ذمواري نه ده منلې. د پاکستان ځینو ګوندونو پښتنو مشرانو دغه هیواد پر حکومت غږ کړی دی چې په زور د افغان کډوال نه وباسي. د جماعت اسلامي مشر سراج الحق تیر مخام مشال لیډو ته وویل دوی د چهارشنبه په ورځ د پاکستان د سرحدي او ریاستي امورو له وزیر عبدالقادر بلوچ سره لیدلی او ورته ویلي چې افغانستان او پاکستان دی د کډوالو برخلیک په اړه پریکړه له نړیوال قانون سره سم وکړي. ده وویل حکومت ته ځینې وړاندیزونه هم ورکړي دي.
منګ حکومت ته مشوره وکړه چې کوئی ته سہولتونه ورکول پکار دي. خصوصا هغه بچی چې زمونږ په پاکستان کالجونو کې سکولونو کې یونیورسيټو کې سبق وایي هم تجویز ورکړه چې د هغوی والدینو ته د مستقل دلته د اوسېدو اجازه ملو شي. دلته کې د افغان مهاجرینو کم پراپرټیز دي، کم کاروبار دی، هغې ته په هیڅ صورت کې نقصان نه دی رسول پکار.
د کډوالو په اړه په دغه غونډه کې د جماعت اسلامي په ګډون د پښتونخوا ملي عوامي ګوند، عوامي نشتل ګوند، قامي وطن ګوند، جمعیت العلماء اسلام فیض الرحمن، پیپلز ګوند او د مسلم لیگ قاب مشرانو ګډون وکړ. هلته په پاکستان کې د افغان کډوالو کمشنریټ مشر ډاکټر عمران زیب ویلي دي د دې ګوندونو له سپارښتنو سره موافق دي او دای وفاقي کابینه ته وړاندې کړي دي. ملګرو ملتونو امریکا او برتانیا د افغانستان سولې عالي شورا او د اسلامي حزب ترمنځ د سولې موافقې ملاتړ کړی دی. د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویان جان کیربی بیګا ویل هیواد د افغانانو په مشرۍ د سولې خبرو ملاتړ کوي چې په نتیجه کې تاوتریخوالی ختم شي. د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار ګوند ترمنځ د سولې موافقه تېره ورځ لاسلیک شوه چې پکې په یو ماده کې راغلي د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د حکمتیار او د ګوند نورو مشرانو نومونه ایستل کیږي. هلته د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویان فرحان حق بیګا د امریکا غږ ریډیو ته وویل د بندیزونو لرې کولو موضوع د امنیت شورا په غړو پورې تړلې ده. په کابل کې د برتانیا سفارت هم د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې موافقې ملاتړ کړی دی. خو د بخښنې نړیوال سازمان وایي د موافقې عملي کېدو په صورت کې د هغه ګوند مشر او غړو ته یې قضایي یا عدلي استثنا ورکولو دوی اندېښمن کړي دي. د روسیې او امریکا چارواکي په داسې حال کې د شام بحران پای ته د رسولو په موخه موافقې ته نه دي رسیدلي چې شامي حکومت په حلب کې د یاغیانو تر ولکې لاندې په سیمو کې د نویو عملیاتو پیلولو اعلان کړی دی. د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری تیر مخام د ملګرو ملتونو عمومي جرګې د کلنۍ غونډې نه وروسته وویل چې واشنگټن به په اوربن کولو د شام پنځه کلنۍ جګړې پای ته د رسولو لپاره په سیاسي انتقال ټینګار کوي. خو ده وویل امریکا غواړي چې شامی ولسمشر بشار الاسد او دغه نږدې ملګری هیواد روسیا باید د خپلې برخې کار وکړي. نوموړي تر لوړپوړي غونډې وروسته وویل که روسان ورته له تعمیري وړاندیزونو سره ورشي نو دوی به یې خبره واوري. په غونډه کې د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د اروپایي او عربي هیوادونو لوړپوړي ډیپلوماټان موجود وو. لاوروف وویل چې د شامی رژیم نسکورولو په لټه فعال اپوزیشن ته پکار دي چې داسې ساز باز یا مصالحت وکړي چې له حالاتو څخه د اسلامي دولت په څیر د سغدریزه ډلو ګټه اخیستنې مخنیوی وشي. او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمشنرۍ مشر زید راد الحسن د مقدونیا په حکومت غږ کړی دی چې د مهاجرینو د نیولو په زور له هیواده د ویستلو منظمه پالیسۍ ته د پای ټکی کیږدي. په مقدونیا کې دا وخت د اتیا ماشومانو په ګډون خواوشا یو سل اتیا مهاجرین په ډېر بد حال کې په کیمپونو کې ساتل شوي دي او د هیواد پولې تړل شوي دي. د بشري حقونو عالي کمشنر پرون په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې د حکومت د پالیسیو له کبله د مهاجرینو لپاره په مقدونیا کې پناه اخیستل ناممکن شوي دي. نوموړي وویل چې په دې کار سره د مقدونیا حکومت د بشري حقونو په حواله د خپلو نړیوالو ژمنو نه سرغړونه کوي. دغه و د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه. اوس د موسم او کرنسۍ حال له اسلام آباده سراج زهیر وړاندې کوي.
نن د جمعې پر ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په یو سل پنځه روپۍ لس پیسې غستل کیږي او په یو سل پنځه روپۍ پنځوس پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په یو سل شپږ دېرش روپۍ پنځوس پیسې او په یو سل اووه دېرش روپۍ شل پیسې. یو یورو په یو سل شپاړس روپۍ پنځوس پیسې او په یو سل اوولس روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په اته ویش روپۍ دېرش پیسې او په اته ویش روپۍ پنځوس پیسې. د سعودي عرب ریال په ویش روپۍ اویا پیسې او په ویش روپۍ نوي پیسې. او یو افغاني په یو روپۍ پنځه پنځوس پیسې او په یو روپۍ اووه پنځوس پیسې. او دوه سوه اووه نوي ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او دوه سوه نهه نوي ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پیښور او بنو کې وریځې خوري وي او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات څلور دېرش کم نه کم درویش، بنو کې پنځه دېرش او شل، او کوټه کې به زیات نه زیات دوه دېرش او کم نه کم اته ډیګری سینټی ګریډ وي.
تاسو خبرونه له مشال ریډیو اوریدل چې شاهین بنیری او سراج زهیر وړاندې کول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا په نیویارک کې په چاودنه د تورن افغان کس میرمن پاکستانی نه بلکې افغان ده.
It has been reported that his wife is a Pakistani, which is not correct. She is also an Afghan national born in Kabul.
د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د تړون په نړیواله کچه هر کلی سوی. د سیمه ایز چارو یو کارپو د دې تړون پر طالبانو د اغیز پاړه وایي.
زما په شعر باندې د دې اثر به طالبانو باندې نه کېږي. طالبانو د حکمتیا ترمنځ ډېر زاړه اختلافات دي، دوی یو بل سره جنګونه هم کړي دي.
په پاکستان کې پښتانه سیاسي مشران وایي دوی چاته د دې اجازه نه ورکوي چې هلته میشت افغان کډوال دي او وځورول سي.
د افغان مهاجرینو کومې پراپرټیز دي، کوم کاروبار دی، هغې ته په هیڅ صورت کې نقصان نه دی رسول پکار. او تر څو پورې چې څوک په خپله باندې نه ځي، نو په زور هغه د وطن نه شړل مونږ دې په حق کې نه یو.
د دې تر څنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم د دې ګړې برخه دي. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د نیویارک او نیوجرسي وروستیو پیښو په تړاو د نیول سوي کس میرمن افغان ده. پخوا داسې ویل سوي وو چې د احمد خان رحمي ښځه پاکستانۍ ده، خو د بهرنیو چارو وزارت ویاند نفیس زکریا تیر ماسپښین دا خبر رد کړه. تفصیل یې د سهیلا اسرت نظیمی په رپورټ کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا پرون د پنجشنبه په ورځ په یوه خبري ناسته کې وویل د دوی د اطلاعاتو پر بنسټ د رحمی میرمن په 1991 کال کې په کابل کې زیږیدلې ده.
The man who has been arrested, Rahmi,
د رحمی په نامه چې څوک نیول شوی افغان الاسلام امریکایی دی چې له 1995 کال څخه په امریکا کې ژوند کوي. باور لرم چې تاسو د رپورټونو له لارې په دې خبر یاست. ځینې رپورټونه خپاره شول چې د ده میرمن پاکستانی ده. دا سم نه دی. زموږ د لومړنیو څېړنو له مخې دا میرمن د افغانستان تبعه ده او په 1991 کال کې په افغانستان کې زیږیدلې ده. په دې ترڅ کې د امریکې د سی بی ایس ټلویزیوني شبکې رپورټ ورکړ چې د احمد خان رحمی میرمن آسیا بیرته د امریکې متحدو ایالاتو ته ستنه شوې ده. دې د امریکې پولیسو ته وعده وکړه چې د میړه په تحقیقاتو کې به هر ډول همکاري کوي. رحمی له آسیا نه دوه ماشومان لري. له بلې خوا د امریکې د څارنوالۍ یو چارواکي ویلي احمد خان رحمی مخکې له دې له ماریا مینا نومې څخه هم یو ماشوم لري. مینا امریکایي چارواکو ته ویلي چې له دوو کلو را په دې خوا نه دی او نه یې ماشوم له رحمی سره کوم فزیکي اړیکه یې درلودلی. مخکې فکر کېده چې آسیا د پاکستان تابعه ده، خو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند که څه هم دا ادعا رد کړه، خو د رحمی د میرمنې نوم یې وانخیست. د نیویارک او نیوجرسی په هغو بریدونو کې چې احمد خان رحمی مسؤل بلل 9 ټپیان شوي دي. د غرض د دوشنبه په ورځ د نیوجرسی ایالت د لندن په ښار کې له پولیسو سره ونښت او دوه تنه پولیس یې ټپي کړل. په دې پیښه کې دی هم په لاس ټپي شو او روغتون ته ولېږدول شو. اوس د امریکایي چارواکو ځینې شمېر وایي چې د ده د محکمې لومړی پړاو ښایي په روغتون کې پیل شي.
دا مشال ریډیو ده.
ملګر ملتونو امریکا او برتانیا د افغانستان سولې عالی شورا او د اسلامي حزب ترمنځ د سولې موافقې یا هوکړې لیک ملاتړ اعلان کړی دی او ویلي دي چې د دې تړون پر ټولو برخو باید عمل وسی. په دې اړه نور تفصیل د سهیله اسرت تنظیمي په دې رپورت کې.
د امریکې د بهرنیو چارو وزارت ویاند جان کیربی په یو وینا کې ویلي دي یوازینی لار چې افغانستان ته سوله او ثبات راولي خبرې او مذاکرې دي. د کیربی په وینا د امریکې متحد ایالات د افغانانو په مشرۍ د خبرو او د سولې پروسې ملاتړ کوي څو په پایله کې زور زیاتی ختم شي، له نړیوالې ترهګرۍ سره اړیکې غوڅ شي او اساسي قانون او د ښځو او لږکیو حقونه خوندي شي. په هوکړلیک کې د بحث وړ یوه مسأله د حزب اسلامي د مشرتابه او غړو په وړاندې د نړیوالو تحریمونو له منځه وړل دي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ویان مرستیال فرهان حق وایي ټولې پریکړې د دغه سازمان د امنیت شورا د غړو په لاس کې دي څو د حزب اسلامي په وړاندې تحریمونه لرې کړي. د امریکا غږ آشنا راډیو ته په دې باب نور جزئیات هم وویل. تحریمونه د امنیت شورا لخوا وضع شوي دي او لرې کول یې هم د امنیت شورا په لاس کې دي. څرنګه چې پوهیږي 15 هیوادونه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي دي. دوی باید د یو میز چاپیر کینی او په دې باب پریکړه وکړي. موږ له هغه چا سره چې د سولې پلوی وي د ملي وحدت د حکومت هڅو ملاتړ کوو. په کابل کې د یونما دفتر یعنی د ملګرو ملتونو د سازمان مرستندوی هیئت هم د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د هوکړلیک ملاتړ وکړ. د برېټانیا سفارت هم له حزب اسلامي سره د هوکړلیک لاسلیک کېدو ملاتړ وکړ. د دغه سفارت په خبر پاڼه کې راغلي د پنځشنبه هوکړلیک د یو مثبت پړاو پیل دی څو دا هوکړه په پوره ډول اجرا شي. خو د عفو نړیوال سازمان د هوکړلیک ځینو مادو اندېښنه لري. په دغه سازمان کې د افغانستان د برخې مسؤل حوریه مصدق ویل د حزب اسلامي مشرتابه او غړو ته د قضایي مسؤلیت ورکولو دوی ته اندېښنه پیدا کړې ده. د عفو نړیوال سازمان د دغه هوکړلیک له ځینو مادو اندېښنه لري. په تیره یوه ماده چې د ښاغلي حکمتیار او د ډلې د غړو په قضایي مسؤلیت ټینګار شوی. دغه راز د دغه ماده یو بند چې ټینګار کوي د حزب اسلامي غړي چې څوک ورباندې شخصي ادعا ونه لري له حبس څخه خوشي کیږي د اندېښنې وړ ده. د سولې عالی شورا او د افغانستان حکومت استازي پرون د اسلامي ګوند له استازي سره دغه هوکړلیک لاسلیک کړ. د عفو په نړیوال سازمان کې د افغانستان د برخې مسؤله حوریه مصدق وایي له حزب اسلامي سره د هوکړلیک په لاسلیک کولو دا اندېښنه زیاته ده چې کابل ته د دغه ګوند د غړو پراتلو سره به د قانون حاکمیت تر پوښتنې لاندې راشي. د زیاته کړه دا هم د اندېښنې وړ ده چې حزب اسلامي د ښځو د حقونو په باب خپل موقف نه دی روښانه کړی. تر اوسه د ښځو په باب او په دولتي او غیر دولتي جوړښتونو کې د ښځو د شتوالي په باب نظر نه دی ورکړی، خو د دې ترڅنګ زموږ زیاته اندېښنه له دې امله ده چې د دوی په راتلو سره امکان لري د قانون حاکمیت او نور مسایل لکه د ښځو او بشري حقونه په افغانستان کې تر پوښتنې لاندې راشي. ګلبدین حکمتیار اسلامي ګوند په اویایمو کلونو کې جوړ کړ او په 1990 کال کې دا ډله د مجاهدینو یوه اهمه برخه وګرځېده چې د سره اردو او د پخواني رژیم په وړاندې جګړه پیل کړه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ نیسئ. موږ همکار اسرار عالم مومن پر همدې موضوع د سیمیز چارو له کارپو رمیلا یوسفزی سره غږیدلې او لاغه څخه پوښتلې چې دا ډله په افغانستان کې کله جوړ شوه او څنګه په رول کې پاتې شوې ده.
زه فکر کوم چې دا یو ښه کار شو، دا یو مثبت کار دی. د اسلامي دا فیصله کول چې هغوی به نور جنگ نه کوي او هغوی به سیاست کوي افغانستان کې، هغوی به ټوپک کیږي، هغوی به دغه نظام یو برخه جوړ شي، دا یو مثبت خبره ده.
ریمولا صاحب، ګلبدین حکمتیار یا د هغه ملګری کولای شي چې مرسته وکړي د افغان طالبانو او د افغان دولت ترمنځ د سولې پر راوستو کې؟
ما په شعر باندې د دې اثر به طالبانو باندې نه کیږي. طالبانو د حکمتیار ترمنځ ډېر زاړه اختلافات دي، دوی یو بل سره جنګونه هم کړي دي. اوس هم طالبان چې دي، نو زه دا فکر نه کوم چې هغه به دغه پرېکړې حل کړي وکړي. د مخکې نه مونږ اورو هغې چې شخصي خبرې کوي، نو هغې حکمتیار باندې ډېر تنقید کوي او هغې بالکل دا وایي چې حکمتیار باندې اعتبار مونږ نه شو کولی.
ریمولا صاحب، اخري پوښتنه ستاسو نه ده چې تاسو څنګه ګورئ چې حزب اسلامي څنګه جوړ شوله، بیا د وخت سره سره دوی د څومره مراحل نه تیر شوله، اوس په څه پوزیشن کې وستاسو په خیال باندې څومره قوت لرو؟
اسلامي او ګلبدین حکمتیار دی خو د 1990 چې کوم اشاره وا په هغه کې دی خپل دغه جدوجهد شروع کړی، او تاسو ته پته ده چې بیا حکمتیار پاکستان ته راغلی او هغه وخت کې د پاکستان صدر اعظم ذوالفقار علي بټو دلته کې بیا دا سویل کیږي دا تورم لګي او خبرم رښتیا ده چې پاکستان دی لا تربیت ورکړی او حکمتیار او ام اس شاه مسعود نورم کسان راغلی او بیا د حزب اسلامي چې ونه دي کې د اختلاف راغی. یو ډله حکمتیار مشره کې و، بل د مولوی یونس خالص مشره کې و، او نور مشرانو هغه ته هم بیا بیل شو. قاضی امین وکادم پکیو، نو دا د جلال الدین اکانی چې یو مهم کمانډانو هغه د یونس خالص سره، او بیا چې کله دغه افغانستان کې د افغان مجاهدینو حکومت جوړ شو، دا سره هم د حکمتیار اختلاف راغی او د بیا کابل باندې ډېر بریدونه کړي. هغه وخت کې استاد رباني ولسمشر او ام اس شاه مسعود دفاع وزیر او کابل ډېر زیات پاکه تباهي شي. هغه وخت د حکمتیار صدر اعظم جوړ شو، او هغه یعنی هغه وخت تاسو ګورئ چې دغه پریکړه یا دغه ګډ حکومت دا ناکامه شو. دا کار بیا ونه شو ځکه ډېر شک کېږي چې دا نوې پریکړه چې ده په دې باندې به تر څو پورې عمل وشي. بیا حکمتیار د هغې نه پس هغه د امریکایانو خلاف او پس موده په ایران کې، او د هغې سره خفګان راغی، پاکستان ته راغی. اوس خو حزب اسلامي وایي چې دی خو افغانستان کې دی، پاکستان کې نشته. خو دا ده چې د ده دغه ډله چې کوم دا حزب اسلامي دا ډېره کمزورې شوې ده. په دې کې اختلاف راغلی دی، ډېر خلک چې دی دنه بیل شو او هغوی افغانستان حکومت کې شامل شو. نو د دوی سیاسي اهمیت خوشته، خو نظامي دونه د دوی سره طاقت نشته.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان بیلابیلو ګوندونو مشرانو د هغه هیواد له حکومت غوښتنه کړې چې په زور د افغان کډوال نه باسي، بلکې د هغوی په وینا د هغوی هلته د پاتې کېدو موده دې وغځول شي. دوی تیر ماښام له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل حکومت دې د کډوالو بشري حقونو ته پام وکړي. نور تفصیل د ملیحه امیرزاده په رپورت کې.
په پاکستان کې د بیلابیلو ګوندونو پښتانه مشران له مرکزی حکومت غوښتنه کوي چې د افغان کډوالو په زور د وستلو پر ځای د هغوی ته په خپل خوخه واپس وطن ته د تللو لپاره نور وخت ورکړي. دا خبره د شورو په ورځ د سیفران وزارت په یو غونډه کې وشوه چې پکې د وزارت د چارواکو سربیره یو شمیر مهمو سیاسي مشرانو ګډون وکړ. دوی له افغان کډوالو سره د ښه رویې ساتلو او ورته د سهولتونو ورکولو وړاندیزونه ورکړل. بلخو د افغان کډوالو د چارو اړوند چارواکي وایي چې د سپارښتنو په رڼا کې به ذریعه و فیصله مسله مخې ته راشي. د جماعت اسلامي امیر سراج الحق چې په دغه موقع موجود و، د وړاندې شوو تجویزونو په اړه مشال ریډیو ته وویل،
موږ په شریکه ورته دا خبره وکړه چې د مهاجرینو حواله سره باید چې پاکستان حکومت او د افغانستان حکومت هغه ټولې تقاضي پوره کړي کوم چې د یو ان چارټر مطابق دي. موږ حکومت ته مشوره وکړه چې 15 کاله مهاجرین زمونږ میلمانه وو، نو د واپسۍ په دې مرحلو کې د هغوی سره نورم مینه محبت او هغوی ته سهولتونه ورکول پکار دي، خصوصا هغه بچي چې زمونږ په پاکستان کالجونو کې سکولونو کې یونیورسټو کې سبق وایي. موږ تجویز ورکړه چې د هغوی والدینو ته د مستقل دلته د اوسېدو اجازت میلاو شي. دلته کې د افغان مهاجرینو کمې پراپرټیز دي، کم کاروبار دی، هغې ته په هیڅ صورت کې نقصان نه رسول پکار، او تر سو پورې چې څوک په خپله باندې نه ځي نو په زور هغه د وطن نه شړل مونږ دې په حق کې نه یو. مونږ حکومت ته دا خبره مشوره وکړه چې د دې ټایم کې اضافه وشي.
سراج الحق ویل د پاکستان حکومت ته له افغان حکومت سره دا خبره هم راپورته کړي چې کوم کډوال واپس کورونو ته لاړ شي نو د هغوی د سر سوري تعلیم او صحت مناسب بندوبست ورته برابر کړل شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR د شمیر تر مخه په پاکستان کې خواوشا 1.5 میلیون رجسټرډ او هم دغه عمره غیر رجسٹرڈ افغان کډوال میشتي چې زیاتره په خیبر پختونخوا کې ژوند کوي. په دغو کډوالو کې ځینې نه غواړي چې په زوره وویستل شي. د نصیب الله په نوم یو افغان کډوال مشال ریډیو ته وایي،
زما به دا اوس څلوېښت شپږ څلوېښت کاله عمر د سواتو کلو به مونږ وچ راغلی شاوخوا رس. مونږ خو ډېر خپه یو چې زور ته یاران دوستان مونږ نه پاتې کېږي، خو مونږ د مجبوره ځو ځکه چې پولیس تنګول کوي، تورخه مونږ ته بند مړه ځوندی کولی نه شو، مجبوره یې چلاړ شي. ښه خپه دا واړه مونږ سره ټول پاکستانی غټ شوي.
بلخوا د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی سفیر او په پښتونخوا کې د افغان کډوالو د چارو کمیټې منتظم رستم شاه مومند د افغان کډوالو په زور د وستلو پالیسی د پاکستان لپاره ګټوره نه بولي.
جنیوا کنوینشن د 1967 پای کې دا شی نشته، مهاجر د هغه د مرضی نه بغیر ولیږي. دا څومره چې اوس کیږي، دا مهاجر چې نیول کیږي او ټکول کیږي، دا ټول د بین الاقوامي د قوانین هم خلاف ورزي ده او د انساني حقوقو د هغې هم خلاف ورزي ده، باید چې دا فوراً بند شي. او نه چا سره دا احساس تا چې دې پالیسی په افغانستان کې څومره تباکن دي اثرات پریوزي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د چارو چیف کمشنر ډاکټر عمران زیب وای، د وزیر اعظم نواز شریف په امر د سیفران وزارت دغه غونډه وشوه چې د غونډې سپارښتنې به اوس واپس کابینې ته د فیصلې لپاره لیږل کیږي.
هغه سلسله کې دا غونډه شوه، په دې کې ټول مین سټریم پولیټیکل زموږ سیاسي پارټۍ دي، دغه مشران ټول راغلي، هم تجاویز واغلي او اوس په منګه دا واپس کابینه ته پیش کوو او بیا کابینه ورته فیصله کوي. خو بیا دا شی ډیپینډ کوي چې کابینه بیا کله ملاویږي، نو په هغه باندې خو زه دا اوس خبره نشم کولی. خو دا چې څنګه دا مسله چې کومه ده، نو دلته ډېر زیات اهمیت حکومت ورکوي او وزیر اعظم صاحب په خپله له ډېر زیات اهمیت ورکړی دی. نو زما خو دا امید دی چې انشاءالله مثبت فیصله به وي او هغه فیصله به وي چې کوم پاکستان او افغانستان دواړه مملکتونو لپاره به بهتري.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په وروستیو کې په دغه هیواد کې د رجسټرډ افغان والو د پاتې کېدو موده د راتلونکي کال د مارچ 1.5 پورې د غزولو اعلان وکړ. که څه هم افغان کډوالو د دغه ګام هرکلی کړي، خو وایي چې دغه موده دې نور هم وغزول شي.
ملیحه احمد زاده په پاکستان کې میشتو افغان کډوالو خپل هیواد ته د ستنېدو لړۍ روانه ده، خو د بلوچستان سوداګرانو سازمان وایي د افغان پانګوالو وتل په ځانګړي ډول د دې سوبې پر اقتصاد اغیز کوي. د دې سازمان غړي او مشران وایي حکومت باید د افغانانو ته هلته د کاروبار اجازه ورکړي. تفصیل له یو لنډې د مو وروسته. له پاکستانه د افغان کډوالو د وتلو لړۍ له جون میاشتې پیل شوې وه، خو د افغان چارواکو په وینا اوس د ستنېدونکو افغان کډوالو شمیر لا ګړندی شوی دی. په دې تلونکو افغان کډوالو کې هغه خلک هم شامل دي چې په پاکستان کې په بیلابیلو برخو کې پانګونه کړې ده او پراخ کاروبارونه لري. د بلوچستان د تجارانو سازمان وایي افغانان نه یوازې په دې صوبه کې پراخ تجارت لري، بلکې داسې کاروبارونه هم لري چې ورسره په لوی شمیر ځایي خلک هم پر روزګار دي. د یاد سازمان جنرال سیکرټري الاده ترین مشال رادیو ته وویل افغان کډوالو د خپلې سرمایې په ایستلو پیل کړی دی. د الاده ترین په وینا له دې سره به د صوبې پر اقتصاد او روزګار د پام وړ اغیز وسی.
داغو د وجه دلته په زراو کورنۍ روزګار اخلي. ول د هر تجار سره څلور پنځه شپږ کسه یا په دکان یا په دفتر کې یا په بل ځای کار کوي، نو یوازې خو د دوی له تګه څخه خو د سرمایه وځي، او د هغه سره سره چې کوم خلک د دوی څخه استفاده کوي هغه د دې خلک د دې سره لګیا مزدوري کوي، هغه خلک هم بېروزګاري سره مخامخ کېږي. چې کله صرف د مهاجر یوه وازه شي دلته کاروبارونه نیمای ته راورسېږي، یعنې په سل کې پنځو پرسره کاروبار کمزوری شي، ختم شي، نظام شي، به یې په وتلو خو به دا نور هم خراب شي.
د اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی وای د پېښور او جلال آباد، کوټي او کندهار ترمنځ فاصله دومره نه ده چې د ده په وینا کاروباریانو ته پکې ستونزې وي. د اکرام هوتی په وینا د دې امکان شته چې د افغان کډوالو پر وتلو سربیره د هغوی سرمایه او کاروبارونه هم دلته پاتې شي.
جلال آباد هلته کې بیا د بلوچستان کې بیا د اخوا کندهار دی، د هغه لاپو ډېر زیاته فاصله نه ده، دا یو شوار ورځ نیم شوار ورځ سفر دی. سړی هلته اوس خو موبایل هم دواړه غاډیز کار کوي، نو کارونه چلېدی شي، بیا هم کېدی شي چې سرمایه ونه وځي. بله زیاده چې کوم پراپرټي ده هغه که پیسې دار یا هغه اخیستلي په شناختي کارډ حاصلېدو د پسه اخیستلې شوې وي، نو هغه پراپرټي هم قایم ساتلې شي.
اکرام هوتی وای په یو ملک کې د پانګونې یا سرمایه گذاری په مجموعي توګه درې لارې وي. د د پوینا د پاکستان حکومت باید هغو افغان کډوالو ته مناسب وخت ورکړي چا چې په قانوني توګه دلته پانګونه کړې ده.
سرمایه خدا نو هغه خو په دې هیڅ څه نه لګي، یو هغه د ملک وی دا ریکارډډ وی هغه شناختي کارډ مو سره دا عمل کوي، بل هغه نکاح باندې دا هغه په شناخت باندې سوال نه وی، یو هغه سره سرمایه نه دی، هغه سره سرمایه نه دی چې هغه قانونن بهر راشي او باقاعده سرمایه راوړي او نه دی دا هیڅ ضرورت نه دی. دریم هغه دی چې هغه اجازه هم نه دی اغستې سرمایه خو دې باندې راوړي چې لګولې دا کله دا دریم حیثیت وي، نو دا قانوني نه وي، نو چې قانوني نه وي بیا حکومت ته اجازه دی چې هغه وباسي.
له پاکستانه د افغان کډوالو د وتلو لړۍ له هغه وروسته پیل سوه چې پاکستان د روان کال د جون میاشتې له لومړۍ نیټې د تورخم پر پوله د افغانانو لپاره پاسپورت او ویزا لازمي وګرځول. افغان چارواکي وای له هغه راهیسې دوی د خپل وطن ګل وطن په نامه کمپاین لمخې په زرګونه افغان کورنۍ خپل هیواد ته ستنې کړې دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
د خبر ایجنسی د جمرود خلک شکایت کوي چې په سیول روغتون او د صحت مرکزونو کې د لشمین یا د علاج ټیکی او دوايانې ختم شوې دي، چې له وجې د دوی په وینا ځای خلک اندېښمن دي. دوی وايي دغه ستنې ډېرې قیمتي دي او زیاتره خلک یې د اخیستو وس نه لري. فرهاد شینوارې نور حال راکوي.
د خیبر ایجنسی د جمرود خلق وای چې د دوی په سیول روختون او د صحت په وړو مرکزونو کې د لشمینی او د سنورو وبای ناروغي ستنی او د ویانې ختم شوې دي. دوی وای د لشمینی ناروغي نه ډیر ماشومان متاثر شوي او د دویانو د نشټوالي د لاسه د کړهو سره مخامخ دي. د جمرود دیوتن گوهر پرې د مشال ریډیو ته وای چې لشمینی د ستنو بیا ډیر لوړه ده او عام تنی په مارکیټ کې د خستو وس نه لري، نو باید په سرکاري توګه دی د دې بندوبست وکړی شي.
دا کمی بیماری چې لکشمینیا دې په باره کې مونږ حکومت ته درخواست کوو چې په دا باندې حکومت اکشن واخلي او باقاعده خپل ټیمونه ولګي ته بازار پیری او د دې بندوبست وکړي. د صحت مسله ده چې د دې مسلې یو حل راوباسي.
او یو بل تن شاکر الله وویل
دوه ول نوې پښتنه وکړه وویل چې په 300 روپۍ ستند او یو لستنې لګي لګه دا خدا چې برداشت کوله خو ځکه نه شو چې بس مونږ غریبانان یو مجبورای نه مېم برداشت کوو څه وکړو. حکومت لدا په کار دي چې مونږ سره لګه دا بس دا غره سره وکړي چې داستنې منی ګولې د دې کم علاج چې مونږ ته سرکاري کې
په جمرود سیول روختونو د صحت په وړو مرکزونو کې د لشمینی او د سنور مرزونو د دویانو د ختمېدو په حق مشکله. د خیبر ایجنسی د صحت محکمې مشر افسر ایجنسی سرجن ډاکټر نیاز سره رابطه وشوه، نو دوی وویل چې مونږ په دې لړ کې د فاټا سیکټریټ د لشمینیا او ملیریا کنټرول ادارې ته لیک استولی دی او ډیر زر به یې بندوبست وشي. د خیبر ایجنسی په جمرود کې د لشمینیا او ملیریا کنټرول مرکز چارواکي وایي چې د دغو ناروغیو نه متاثره شوي یو شمېر ماشومان هره ورځ دوی تر راوړل کیږي او دغه ناروغي د ماشو د چیچلو نه لګي او که ځایي خلک ترې د ځان بچ کولو لپاره بندوبست وکا نو تر ډیره حده پورې به راکمه شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د مازیګر 5 بجې دی. له شاهین بنری څخه د خبرونو لنډیز اورو.
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي د نیویارک او نیوجرسي د پیښو په اړه تړاو د نیول شوي کس میرمن افغانه ده. د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا تیر ماسپخین خبریالانو ته په وینا کې وویل چې په رسنیو کې راغلي چې د احمد خان ښځه پاکستانی وه. ناپیژندل شو وسلوالو د واڼه او ډیر اسماعیل خان په مرکزي سړک 15 ګاډي سیزلي دي او 15 کسان یې د ځان سره تښتولي دي. دا پاکستان ځینو ګوندونو پښتنو مشرانو او سیاستوالانو دغه هیواد پر حکومت غږ کړی چې په زور د افغان کډوال نه وباسي. ملګرو ملتونو، امریکا او برتانیا د افغانستان سولې عالي شورا او د اسلامي حزب ترمنځ د سولې موافقې ملاتړ کړی دی. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي دي له حزب اسلامي سره د سولې عالي شورا پرونی موافقه د هیچ چا ضد یا کمزوري کولو لپاره نه ده. د روسیې او امریکا چارواکي په داسې حال کې د شام بحران پای ته رسولو په مخه موافقې ته نه دي رسیدلي چې شامي حکومت په حلب کې د یغیانو تر ولکې لاندې په سیمو کې د نویو عملیاتو پیلولو اعلان کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمشنر مشر زید راد الحسن د مقدونیا په حکومت غږ کړی دی چې د مهاجرینو د نیولو او په زور له هیواده د ویستلو منظمه پالیسۍ ته د پای ټکی کېږدي. او د امریکا د کانګرس استخباراتو کمیټې ځینو لوړپوړو غړو پر روسیې تور پورې کړی دی چې د کمپیوټري غلا له لارې د امریکا ولسمشرۍ په انتخاباتو د اثر اندازه کېدو هڅه کوي.
خبرونه درته شاهین بنیری وړاندې کول. او زو اسلام آباد ته او ګورو چې هلته د پاکستان کورونی ورسپانو پر کوم موضوعاتو باندې لیکنې خبرې کړې دي. د مشال رادیو خبریالي رابع اکرم خان لوستې دي او لنډیز وړاندې کوي.
مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي په یو پریس کانفرنس کې د خیبر پښتونخوا د صحت وزیر ویلي دي چې د رایوند مارچ لپاره به د تحریک انصاف کافری درشم ستمبر نه روانېږي. ادارې په وینا بلخ د پنجاب صوبې اعلی وزیر ویلي چې د تحریک انصاف په لار کې به هیڅ خنډ نه وي او د مسلم لیگ نون ټول دفترونه به تړل کیږي. ادارې لیکي چې د لړ کې به د دواړو ګوندونو د مشرانو او د کارکنانو کردار او عمل اهم وي. امن په ځای ساتل د حکومت ذمہواري ده او په پوره امنه توګه مناسب احتجاج کول د نورو ګوندونو جمهوري حق دی. ادارې زیاتوي که دواړه ګوندونه خپلې ذمہواری نه ترسره کړي نو سپه خ مخې ته نشي راتلی. په دې اړه د تحریک انصاف مشرانو لبه توجه ورکول پکار وي. ادارې لیکي د وفاقي او پنجاب حکومت ذمہواری ده چې احتجاج کوونکو ته پورم نه ماحول ورکړي او په داسې عناصرو د کلک نظرو ساتي چې څوک مسلې پیدا کوي. ادارې اخري کې لیکي ماحول پورم نه ساتلو لپاره دي د دواړو ګوندونو مشران رابطې وکړي او یو بل ته د باور ورکړي چې څه قسمه پېښه به مخې ته نه راځي او خو به دا وي چې راپارونکي بیانونو او مرکو نه هم ډډه وکړي. جنګ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي پاکستان کې د پاناما لیکس معاملې له هواره شوې نه ده چې به حماس لیکس په نوم یو بل نړیوال مالیاتي سکندل مخې ته راغلو. ادارې په وینا د امریکای په جنوب کې یو وړوکی ملک به حماس چې په 2 جزیرو مشتمل دی پکې د 2 لک د بهر ملکی کمپنیانو د موجودګۍ انکشاف شوې دی او په دې کمپنیانو کې د اویا کمپنیانو د مشرانو تعلق پاکستان سره دی. ادارې مخکلي کې په بهر ملکونو کې موجود آف شور کمپنیانو په اړه ویلي کېږي چې په دې کې د یو ملک نه په غیر قانوني توګه منتقل کړې شوې پیسې او په نورو ناجایز طریقو حاصل کړې شوې سرمایه لګول کېږي. ادارې وایي پاکستان کې د پاناما لیکس نه پس د معاملې د سیاسي بحران شکل خپل کړی دی. حکومت له پکار ده چې داسې مالی به حسابګیانې ودرول لپاره د باقاعده قانون سازي وکړي. ادارې اخیره کې لیکي د دې خبرې خیال د وساتل شي چې د ملک سرمایه په غیر قانوني توګه بهر لاړه نه شي ځکه چې دا نه صرف د ملک بدنامي وي بلکې مالي مفاداتو ته یې هم نقصان رسي. باید چې دې لړکي حکومت د ککړ کسانو خلاف کاروایي وکړي چې مالیاتي شفافیت یقیني کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بشري حقوقو څار نړیوالې ادارې په پاکستان کې د نشرزیو د ستونزې څېړلې دي او وایي په هغه هیواد کې د خلکو ته په ښه سترګه نه کتل کېږي او حکومت هم دوی له پامه غورځولې دي. بلخوا د بې پولو خبریالانو سازمان په ایران کې د خبریالانو او د رسنیو ستونزو په اړه لیکنه خپره کړې ده. اسرار له مومن دواړو ته کتنه کړې ده.
د بشری حقوقو د څار نړیواله اداره وایي د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن ډیر په ټینګار سره په خپل حکومت اغه خړې چې په پیښور کې په یو نرخزي د شوی برید پاړه پلټنی وکړي. دغه وروستۍ پیښه د هغو بریدونو کړی ده چې له ډیر وخت راهیسې په پاکستان کې روانه ده چې پکې یو شمېر هجراګانو خپل ژوند له لاسه اهم ورکړی. د بشری حقوقو د څار اداره په خپله لیکنه کې وایي په پاکستان کې د نرخزیانو ټولنه چې په بشپړه توګه له پامه غورځول شوی په اړه یې د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن لخوا غږ راپورته کول یوه لویه خبره ده. په لیکنه کې مخکې راغلي په پاکستان کې اکثره داسې شوي چې تر بریدونو وروسته کله نرخزیان په جوبل حالت کې هسپتال ته وړل شوي نو هلته له طبي مرستو بې برخې پاتې شوي او پولیس هم ورته په انصاف ورکولو کې پاتې راغلي. په خیبر پختونخوا کې یو شمېر هجراګانو د بشري حقوقو څار نړیوالې ادارې ته ویلي دي چې دوی ته په دې وروستیو کې دړکې ورکړل شوي، جایدادونه یې تباه کړل شوي او تشدد پرې شوی. بلخوا د بیپولو خبریالانو نړیوال سازمان پر داسې وخت په ایران کې د حکومت لخوا له رسنیو سره د ناوړه چلند او د دریو خبریالانو نیول وغندل چې له هغې یوه ورځ وروسته د ایران ولسمشر حسن روحاني د ملګرو ملتونو په یو اویایمه عمومي غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته لاړ. په دې تېره اونۍ کې د ایران دننه لږ تر لږه دوه خبریالان نیول شوي او نورو ته د عدلیې لخوا دړکې ورکړل شوي. دغه عدلیه د دې هیواد د ستر مذهبي مشر او د استخباراتو وزارت تر کنټرول لاندې ده. د ایران د شرق په نامه د ورځپاڼې خبریال صدر محقق د ستمبر په 19مه د استخباراتي ادارو چارواکو په تهران کې گرفتار کړو. د ولسي او بشري حقوقو په اړه نړیوال تړون چې ایران منلې په دې کې دا خبره شامل ده چې قیدیان د صحت له اسانتیاو بې برخې ساتل د تشدد په زمره کې راځي، خو ایراني چارواکي د بشري حقوقو په اړه نړیوالو قوانینو ته احترام نه لري.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د سی این این ټلویزیون پر ویب پاڼه خبر سوی یو لیکنه کې راغلی چې د هندي او پاکستانی چارواکو د یو بل پر ضد وروستیو سختو بیانونو د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ د ممکنه جنگ تر حاله تر رسولې. خو د لیکنې تر مخه د دې لپاره چې هند او پاکستان اټومي وسلې لرونکي هیوادونه دي، شای دواړه به د جګړې پر انتخاب جدي غورونه وکړي. د لیکنې مهمې برخې هارون بچا وړاندې کوي.
د سی این این ویبپاڼې لیکنه وایي په دې وروستیو کې د هند تر واک لاندې کشمیر کې په یو وسلوال برید کې د 13 هندي پوځیانو تر وژنې وروسته دغه هیواد پوځ وویل چې وسلوالو په دغه حمله کې داسې آلات کارولي ول چې د پاکستان نخې پرې جوړې وي. د هند کورنیو چارو وزیر راجناتھ سنگھ پر ټولنیزه میډیا وویل چې پاکستان یو ترهګر ریاست دی او په همدغه نامه باید وپیژندل شي. د هندی ټی وی چینلونو په مباحثو کې هم دا خبر په زور او شور سره وشوه چې اوس وخت راغلی هند د پاکستان پر ضد باید د جنگ اعلان وکړي. خو لیکنه وایي هند او پاکستان چون اټومي وسلې لرونکي هیوادونه دي، همدغه لامل دی چې دواړه به تر دامن د جګړې پر انتخاب جدي غور ونه کړي. لیکنه کاږي د پاکستان حکومت بیا د هند تورونه رد کړي چې ګواکې د کشمیر پر وروستیو وسلوالو بریدونو کې د پاکستان لاس دی. د پاکستان د خارجه چارو وزارت یو ویان سی این این ټلویزیون ته ویلي هند دغه رقم بیانونو په ترڅ کې غواړي د نړیوالو پام په کشمیر کې د هندي پوځ د بشري حقوقو له سرغړونو واړوي. په لیکنه کې د مشرف زیدی په نوم د یو اسلام آباد میشتي شنونکي په حواله ویل شوي د کشمیر د وروستۍ حمله په غبرګون کې د هندي پوځ دا خبره چې د غبرید د جیش محمد ډلې وسلوالو کړو او دا چې یاد ډله د پاکستان لخوا حمایه کیږي د پیښې سم تحلیل نه دی. د نوموړي په خبره اسلام آباد کېدلی شي په نویمو کلونو کې په کشمیر کې د فعالو وسلوالو ډلو ملاتړ کړی وي، خو په 2018 کال کې په داسې حال کې چې پاکستان هڅه کوي په سیمه ییز تجارت کې مهم رول ولوبوي دا هیڅ امکان نه لري چې هغه هیواد دغسې یوه ځانوژونکې پالیسي مخته یوسي. د سی این این لیکنه د پیو په نوم د یوې څېړنیزې ادارې د یوې وروستۍ سروې په حواله زیاتوي په داسې حال کې چې 3% هندي وګړي د پاکستان او د هغه هیواد د پالیسیو په اړه ښه نظر نه لري، 55% هندي وګړي بیا غواړي چې حکومت یې له پاکستان سره د ستونزو د هواري لپاره د خبرو اترو لار غوره کړي.
هارون باچاو له پاکستان خبریدونکي انګریزي ورځپاڼه ډان بیا د هند او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي پر مهال د مطبوعاتو رول ته کتنه کړې ده. د ډان ورځپاڼې د ادارې لنډیز لنډې د مې ورستاو. دان روز پانه د اداري په پایل کې کاږي چې کله د هین تر واکلاندي کشمیر کې پر یوري نومي هندي پوسټ برید وسو نو په نیو ډیلی کې د هند بهرنیو چارو سیکرټري هلته د پاکستان های کمشنر ور وغوښت. د ادارې په لیکنه له دې سمدستي وروسته د هند بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل چې که پاکستان د دې برید په اړه پلټنې کول غواړي نو دوی به کره معلومات ورسره شریک کړي. د هند بهرنیو چارو د وزارت په دې بیان کې ویل سوي وو چې په دې معلوماتو کې د هغو ترهګرو د ګوتو نښې او ډي این اې بیلګې هم شامل دي کوم چې د دوی په وینا په یوري کې د برید پر مهال وژل سوي وو. د پاکستانی پوځ د عما اړیکو څانګې د هند د دې خبرې په ځواب کې وویل چې دوی د داسې شواهدو په تمه دي چې د دوی په وینا عمل ورباندې کېدای شي. اداریا پاکستان ته په اشاره لیکي دا د دې هیواد په ګټه دي چې د یوري پټانکوټ او ممبئی د پیښو په اړه د هند اداو په اړه پلټنې وکړي. د اداریا په لیکنه که څه هم د هند او پاکستان لخوا د چارواکو ورکړل سوي غبرګونونه سنجول سوي غوندي وو خو مطبوعات داسې مسلو ته لمن وهي. اداریا زیاتوي چې کله داسې برید وسي نو برید لا پای ته نه وي رسېدلی خو په رسمي او ټولنیزو رسنیو کې بیا د هند او پاکستان ترمنځ پر یو بل د الفاظو جګړه پیل سي. دان روزپان زیاتوي په داسې حال کې له یو بل د بدلې اخیستلو خبرې تودې سي چې د هغه برید لا پوره معلومات هم مخې ته نه وي راغلي.
دا مشال ریډیو ده.
د پېښور پوهنتون د استادانو تنظیم وایي چې د پوهنتونونو د داخلي انتظام لپاره د حکومت لخوا جوړ سوی نوی قانون نه مني. دوی وایي چې د دغه ډول قوانین جوړولو دنده باید د دوی په وینا یونیورسټۍ ته د اصلاحاتو له قانون سره سم د پوهنتون یو درې کسیزه کمیټه ترسره کړي. تفصیل یې ځلاند یوسف ځای راکوي.
د پېښور پوهنتون د استادانو د تنظیم مشر جمیل چترالی وایي چې په اگست کې د پوهنتونونو لپاره د ترمیم شوي نوي قانون تر مخه د صوبې د هر پوهنتون د انتظام لپاره بیل بیل قانون جوړول دي. د پوهنتون د ننه یو درې رکنی کمیټې به د نوي قانون جوړولو دنده ترسره کوي.
مونږ غواړو چې دغه کمیټې د استادانو مشاورت سره فوري تور نوټیفای شي. هایر ایجوکیشن ډپارټمنټ کې یو ایډیشن سیکرټری دی خالد خان صاحب دا غره رائے دادا چې دوی نه مخکې آرډیننس لاندې یو کمیټې وا اغا یو حکومت جوړ کړی و چې یو ډمی کمیټي و اغه یو میټینګ هم نه دی شوی او اغه یو سچورټس د خالد خان خپل ذاتی سچورټس دی اغه نوټیفای کړی دی او د دوی رائے دا چې اومدغه دی د اکټ لاندې سچورټس کنسیډر کړی شي نه مونږ هغه منو نه هغه منو ته تیار یو.
خو د خیبر پختونخوا د لوړو زده کړو وزیر مشتاق غنی وایي چې د صوبې زیاتره پوهنتونونه بې له داخلي قانونه چلیږي او د پوهنتونونو انتظامي ځان لپاره د قاعدو او ضابطو جوړولو ته هیڅ پام نه کوي. مونږ د پوهنتونونو لپاره د نمونې په توګه قانون جوړ کړی دی او مونږ دا نه وایو چې هم په دې دی عمل وشي. زمونږ د حکومت درې کاله وشو او له درېو کالو راهسې مونږ پوهنتونونو ته وایو چې د ځان لپاره قانونونه جوړ کړي. نو بیا مونږ مهنت وکړو د نمونې په توګه مو قانونونه جوړ کړل او پوهنتونونو ته مو ویل چې په دې کې د خپلې خوښې بدلونونه وکړي. خو که دوه میاشتې کې پکې بدلون ونه کړی شو نو د حکومت ورکړی شوی قانون به عملي شي. د پېښور پوهنتون د استادانو د تنظیم جنرل سیکرټري ډاکټر محمد اقبال وایي چې د نوي قانون لپاره دوی سره سره ډول مشوره نه ده شوې او که حکومت د نوي قانون عملي کول ونه درول نو د ګول یا دوشنبه له ورځې به پېښور پوهنتون بند کړي.
د کوم بچي د ایجوکیشن کې څونه رسو پاتې دي مونږه ایز ا پروفیسر ایز ا ټیچرز خپل یو مینټوم ځای نه کو او دیتا ایجوکیشن ورکو. خو دې حالاتو کې دا کم اوس سچویشن را روان دی کې چونکې د یونیورسٹیز آغا اٹانمی چرا آغا دی چیلنج کڑا نو دا دا آغی نوم زیاد خطرناک سچویشن دے.
دا پیوٹا دا مشرانو پا وینا دا صوبے دا نورو پا ہنتنونو دا استادانو سر هم پر آبیتا کی دی او که حکومت یا غختنو تا پام اونکڑو نو صوبے نورو پا ہنتنو نبا هم احتجاجن بن شی. زلان یوسف زی مشال ریڈیو پی خور.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
د افغانستان د خوست ولایت د اسماعیل خیلو او مندوزیو ولسوالیو مشرانو له افغان حکومت غوښتنه کړې چې اساسي پروژې دي عملي کړي. دوی تیر ورځ په یو غونډه کې غوښتنه وکړه چې سړکونه دي ورته جوړ کړل سي او د ښوونځیو استادانو ته دي پر وخت تنخواګانې ورکړل سي. په دې اړه نور تفصیل د نجیب الله خیل په دې رپورت کې اورو.
د خوست ولایت د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ قومي مشران وایي چې په سیمه کې ډاډمن امنیت شته او خلک د حکومت او امنیتي ادارو سره نږدې همکاري لري، خو بیا هم د بیا رغونې او د خلکو د ځینو بنسټیزو اړتیاو د پوره کولو په برخه کې ورته پاملرنه نه کیږي. قومي مشرانو یاد غوښتنې د پنجشنبې په ورځ د قومونو پیوستون شورا په نوښت د سلګونو کسانو په ګډون د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ په انګړ کې جوړې شوې غونډې ته وکړې. قومی مشر جنرال گل نواز په خپل خبرو کې د دوی غوښتنه داسې په ډاګه کړی:
احمد ولسوالی ډیر مشکلات لري او معلمینو ډیر په فلکت کې دي، استادانو درې میاشتې څلور میاشتې معاش دی ته نرسي، یعنی سبب څه دی؟ پاغانه کو بلکې خپل تجارتونه کی او دلته معلم دل وکیم بری هیټ بریز بی او دته معاش نه وی آیا ویلې. دویمه خبره مې دادو چې د سرکونو په بارا کې باید ډېر زر ایمو سرک دغه ولسوالۍ نه تر نظر شاکوټه پره دغه سرک د پخش.
د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوال محمد یونس زدران د افغان حکومت له چارواکو څخه د سیموالو لپاره مناسب ځای ته د روغتیایي کلینیک د انتقال، تر نادرشاه کوټه د سړک پخول او د ولسوالۍ د امنیتي پرسونل د تشکیلاتو د ډیرولو غوښتنه وکړه.
دغه کارول لر مخ د کلینیک په دې ولسوالۍ کې جوړ شوی دی. کاندیدو ولسوالۍ مشهور مرکز تدلی دی. دغه کلینیک څنګه د مشهور سره شریکه کړی دی. دویمه موضوع په ولسوالۍ کې د کلی سره په نوو خوشی دی. بدبختانه چې د اسماعیل خیل مندوزی ولسوالۍ مرکز ته نږدې ترینه پرته ولسوالۍ ده، خو بیا د دغه ولسوالۍ ډېر مهم سرک چې د اکثره د مندوزی قوم اوسېدونکو د دې نه استفاده کوي اوس مخام پروت دی.
د یادې ولسوالۍ یو بل قومي مشر حاجي احمد ګل وویل چې د کلینیک مسله خلک دا څوارلس کاله تکراروي، خو یوازې ورسره ژمنې کېږي. د غونډې په پای کې د حکومت د اجرایه رئیس ارشد سلاکار غازی نوازدنی د خلکو غوښتنې او نیوکې پر ځای وبللې او خلکو سره ژمنه وکړه چې یو شمېر مشران به د عامې روغتیا، ټولګټو او کلیو پراختیا وزیرانو سره مخامخ کینوي تر څو ټولې غوښتنې په اساسي ډول ترسره شي.
د کلینیک موضوع کې به انشاءالله اوله خبره زه د ولی سره جدي کم او د کلینیک لره مشکلات شي دوه کسان روشي چې زم وزیر د ساتنامې زم به وسره کینوم چې په کوله داسې کوري نه وي چې هلته پر غوښتنې دی واده روبې شي سړک موضوع منتظای سړک رښتیا خبره ده. اته داسې دوه چې د عمومي سړکې نه شي د پیدا نه وزارت کور دی بودیجه هغه وخت کوي دوه کسان ډېر نه منتظای روشي چې وزیر پیدا مې سره کینو په کوله دا حکم د تزرو خلم او ترین کې کوته په بودیجه کې ونسي.
دیادوانی ورده اسماعیل خیل او مندوزی خوست خارته تر ټولو نږدې ولسوالۍ ده چې امنیت نسبتا ډاډمن ده او د نجونو او هلکانو لسګونه ښوونځي پکې فعال دي. د یادې ولسوالۍ ډیری روڼه اندي د حکومت په چوکاټ کې پر ماموریت او د افغان امنیتي ارګانونو په لیکو کې پر دندو بوخت دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویدیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ.
د خبر د تعلیمي چارو ادارې ښځینه چارواکي وایي د باړي سرکاري سکولونو ته یې استادان ورلېږلي دي. دوی تیر ورځ مشال رادیو ته وویل سلګونه نوي نجونه هم په ښوونځیو کې ورداخلي سوي دي. د دوی په خبره په کابلي سیمو کې اوس خلک غواړي په خپلو لوڼو سبق ووایي. فرهاد شینواری نور راکوي.
د خیبر جنسی د تعلیم محکمه وایي چې وګده مو د پسې په باړه کې د جنکو د تعلیم د بیا بحالۍ لپاره کار پیل کړی دی او هلته یې نه یوازې ښځینه استادان سکولونو ته لیږلي دي، بلکې په سلګونه ځایي جنکۍ هم په سکولونو کې داخلې شوې دي. د خیبر جنسی د تعلیم محکمې ښځینه ایجوکیشن آفیسر نورینا سید مشال ریډیو ته وایي:
ویزټ مې چې وکړلو نو ما وکتلو دی کې چې کمی مو فیمیل ټیچرز دي، اغم خپل رول پلی کوي، مقامی خلق اغه په لکه چې سکولونه ویران شي نو خپل ځنې داسې خلک دي چې هغه وت خپل حجرې ورکړلې، حجرې ورکړلې هغه کې دوا کمرې. نو په سکول کې د فیمیل ایجوکیشن خاص طور باندې سکولونه آبادی کې لګیا دي او بچي ډیر تعداد انرولمنت ډیر زبردست ده. لکه یو سکول ما وقت له کمرخیل یو سکول ده، هغه ځکه کې په کې جی کې سلور سیکشن دي دینه تاسو اندازه ولګو کنه.
د خیبر ایجنسی په باړه کې د سرکاري سکول یو استاد سکینه وایي چې سکولونه خلاص شوی خو استادان او جنکۍ پکې وس هم د مشکلاتو سره مخ دي.
البته او بو مسله ده او بنښت په سکول کې د باتھرومونو ډېره مسله ده چې هغه خراب دي او لکه مونږی چې هغه جوړ شي کنه داسې مسائل دي. بس سیکیورټي او ترانسپورټ خو چې حکومت طرف نه مونږ ته ملاو شي ډېره بخوي ځکه چې مین مسله خو دغه ده. هر سړی وایي چې زما بچی یعنی د سبق وایي داخله یې ما
د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د باډې زیاتره برخې د وسلوالو نه پاکې کړې دي او بې کوره شوي خلک ورته راستانه شوي او د بیا بحالۍ کارونه پکې روان دي. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
د وزیرستان ځوانان غوښتنه کوي چې د پاکستان حکومت د پښمالي وزیرستان کې تر زربیاز به پوځي عملیاتو وروسته د ماشومانو او ځوانانو د تعلیم لپاره کوټلې ګامونه پورته کړي او په سیمه کې دي د نشه یي توکو د کاروباریانو مخنیوي وکړي. په دې لړ کې نن په پېښور کې د وزیرستانیو ځوانانو یوې ټولنې احتجاجي لاریون کړی. تفصیل د غلام غوث په دې رپورت کې اورو.
ترقیاتی کارونو کے خورد برد ترقیاتی کارونو کے خورد برد وزیرستان کے
میر ولی دوڑ دے زمونگ احتجاج دلتا دا تعلیم او منشیات برے کے دے خصوصاً او ترقیاتی کرنو زکا چلتا تعلیم دا غد وجہ معطل شوے او ضرب عذب دا وجہ نو اس پورے بحال شوے نہ دے اسکولوں نہ ڈنگ دی چکم ڈنگ دی اگا جڑے گی نہ او نورم پکاری لگا اسکولوں غلط ڈیر کمی دا
مان دوست محمد داوڑ دے امیر شیخی مانن مظاہرہ کی ادا پدے بارے سے دا چھ وزیرستان کے ہو کرپشن دے بار کاروبار کرپشن میرے خوابوں نے مظاہرہ کی سے کرپشن ختم سی پار دوئی سے او بل چھ کیم سکولی نہ دیا گڑانگ شوی دی اے تعمیر اے ورا سے نہ دا سوچ میرتا دے سکولی نہ جوڑ کو او بل یو میڈل سکول دا میرا ہوڑی چھ نیرا کی مالا کا واپس شوی اندو پا سے ہائی سکولی نہ دی کنا اے گے تعمیر ویڑ کی نہ سیت لایا خون نہ واپس تو کنا کاڑے اندی تلی اس میر دا ہوڑی چھ میر میڈل سکول دا آہ دا ہائی سی میر ویڑ کے تعمیر لکا تعلیم ڈیر بیک سائڈ رہا ہوندا.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د خبر پښتونخوا سیلګری اداره وایي په صبح کې د سیلګری اونۍ لمانځي. د ادارې چارواکو تیر ورځ مشال رادیو ته وویل په دې لړ کې لومړی هلې ځلې پرون پیل شوې دي چې مخه یې نړۍ ته ښودل دي چې په صبح کې اوس امنیت ټینګ شوی دی او سیلانیان کولای شي چې ورسي. شبیر احمد جان نور حال راکوي.
دا خیبر پختونخوا د سیلګری محکمې او چارواکي ظهور دورانی مشال لیډو ته وایي چې دوی په خیبر پختونخوا کې د سیلګری هفته لمانځي او د لړکي پروګرامونه هم شروع شوي دي.
میدان کے بجے مکی کی پارا پینٹنگ ایگزیبیشن دے ڈریم پروگرام جسلورسن تاریخ بانے شروع کر دیا دریافت دی بجے کے کشتوں ریس بک کی.
ہم دا خیبر پختونخوا دا سیلګری محکمے منیجرا حسینہ شوکت مشال لیډو ته وایي چې دوی په داسې حل زلو د نړۍ سیلګرو ته پیغام او بلنه ورکول غواړي چې دلته کې راشي او خیبر پختونخوا کې د سیلګرۍ نه خوند واخلي.
حالات کی خخ ایکٹیویٹیز کری دیجی اور دے ایکٹیویٹیز مون یو سافٹ ایمیج فل پروونس پروموٹ کول الا پارا دے کس نا ایکٹیویٹیز کو.
ظہور دورانی جاتوی چې د سیلګره د دې حلو زلو مقصد نړۍ ته دا خو دل دی چې په دې صبح کې اوس امر ناغلې دی
او دنیا ته مخه کې تیاره مونږ ژوندی حکومت یو ولې زموږ په صوبه کې ډېر زیات مسائل شوي دي. هغه مسائل اوس وخت بیا فضل دی ډېر ښه دی. اوس نوی میسج پکار دی یاره چې دا ملک آباد دی.
ویشتم اکتوبر په ټوله نړۍ کې د سیلګرۍ روز باندل کیږي او خیبر پښتونخوا د سیلګرۍ محکمه وایي چې سخت کال د دوی ناره سیلګرۍ د ټولو لپاره ده، نو ځکه پکې دا ځل دوی د ژوند هر طبقې سره تعلق لرونکو علاوه معذوره، یتیمان او د زیات عمر خلک هم شامل کړي دي چې په دې هلو ځلو کې به دوی سره برخه اخلي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
په جلال آباد کې د افغانستان په خوانی وزیر اعظم محمد موسی شفیق په نوم د نوي تفریحي پارک پرانیسته شوی ده. چارواکي وایي د پارک ساتنې او پالنې چارې به یو شخصي یا خصوصي کمپنۍ ته وسپاري. د سیمې اوسیدونکي خوشاله دي چې له کورنیو سره یې نږدې د پارک جوړ شوی دی. باز محمد عبید نور حال راکوي.
دغه تفریحي پارک چې د وتلي لیکوال او د وخت د صدر اعظم محمد موسی شفیق لنوم سره نومول شوی په لس جری بزمکه باندې جوړ دی او د خاروالۍ د بودیجې نه پرې 3 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی چې د پنځشنبې په ورځ ګټې اخیستنې ته پرانستل شو. د پارک پرانسته د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی وکړه. نوموړي د سیمې له خلکو وغوښتل چې د پارک په ساتنه او پالنه کې له خاروالۍ سره مرسته وکړي.
پوښتنه مې د دې منطقې د ولسونو او د مشرانو نه دا ده که زموږ سره د منطقې ولس کومک شي، انشاءالله دا پارک هم ساتل کېږي، پاینده کې نور پارکونه هم جوړیږي.
د جلال آباد خاروال امید الله افغان وویل دوی به د ساتنې او پالنې په خاطر پارک خصوصي تور ته په اجاره ورکړي.
موږ د دې پارک د خاطر دلته د ناحیې دفتر نږدې ورسره جوړ کړ ترڅو د ناحیې د نظارت لاندې د دې پارک ساتنه فعلاً دپاره وشي. بیا موږ پلان لرو چې د خصوصي سکتور سره د شراکت د لارې محلي خلکو هم وویل چې یو ناچیزه ټیکټ په دې پارکونو باندې ولګیږي د دخول او همدارنګه د هغې څخه سالم نظارت وشي.
د دویمې ناحیې اوسیدونکي خوشحاله ول چې د کورونو تر څنګ تفریحي پارک جوړ کړی شو. دوه تنو یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
اسم می خیلی ما دو می نهی وسیدون که په خو خدا غ پر چې ویجاړو ته ډیر زیات دوړي وی ډیر زیات هوا کړکچنه و ډیر مختلف امراض و دلته ډیر خسته زیبایی او خولای غره کړل دغه منطقې ته.
زمانه مو بدلا بشیر دی د سیمې څنګه د کله ز چو کله مخکې مکتب کې مو عملته مو دلته لوبي کول کرکټ مو کو نو ډیر دوړي وی ننګرهار خاروالی دلته د پارک جوړ کړ. چمنونه دی، ګلان دی، ونې دی، د دې ساحې د خپل عمر سره په زیاته شوی.
سره دی چې د جلال آباد خاریانو لپاره د خار په بیلابیلو برخو کې تفریحي پارکونه جوړ شوي، خو د خاروالۍ چارواکي وایي چې دوی به د خار په نورو برخو کې هم ورته تفریحي پارکونه جوړ کړي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال رادیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د رپورټونو لړۍ هم پای ته ورسېده، خو د خبرونې په پای کې به یو ځل بیا د خبرونو لنډیز له شاهین بنیري څخه واورو.
سلام شه دی وخت مهم خبرونه. د پاکستان بارنو چارو وزارت وایي د نیویارک او نیوجرسي د پیښو په تړاو د نیول شوي کس میرمن افغانه ده. د بهرنیو چارو وزارت بیان نفیس زکریا پرون ویل چې په رسنیو کې راغلی وو چې د احمد خان رحمی ښځه پاکستانی ده. ناپیژندل شو وسلوالو د واڼا او اسماعیل خان په مرکزي سړک 5 ګاډي سیزلي دي او 5 کسانې تښتولي دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د برید ذمواري نه ده منلې. د پاکستان ځینو ګوندونو پښتنو مشرانو او سیاستوالانو دغه هیواد پر حکومت غږ کړی دی چې په زور د افغان کډوال نه وباسي. ملګرو ملتونو، امریکا او برتانیا د افغانستان سولیالي شورا او د اسلامي حزب ترمنځ د سولې موافقې ملاتړ کړی دی. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي دي له حزب اسلامي سره د سولې عالي شورا پرونی موافقه د هیچا ضد یا کمزوري کولو لپاره نه ده. نوموړي تیر مازدیګر د حزب اسلامي د سولې مذاکراتو له پلاوي سره د لیدو په وخت وویل دا موافقه د ملي ګټو په خاطر کړې ده. د روسیې او امریکا چارواکي په داسې حال کې د شام بحران پای ته د رسولو په مخه موافقې ته نه دي رسېدلي چې شامي حکومت په حلب کې د یاغیانو تر ولکې لاندې په سیمو کې د نویو عملیاتو پیلولو اعلان کړی. دا ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنر مشر زید راد الحسن دا مقدونیا په حکومت غږ کړی دی چې د مهاجرینو د نیولو او په زور له هیواد د وستلو منظمه پالیسي دی ودروي. او د امریکا د کانګرس استخباراتو کمیټې ځینو لړپوړو غړو پر روسیې تور پورې کړی چې د کمپیوټري غلا له لارې د امریکا ولسمشرۍ پر انتخاباتو د اثر اندازه کېدو هڅې کوي. د ډیموکرات ګوند غړو بیګا پر روسي ولسمشر ولادیمیر پوټین غږ کړی دی چې د دې فعالیت د ودرولو امر دی وکړي.
د خبرونو لنډیز مول مشال ریډیو اوریدو چې شاهین بنیری وړاندې کول دي. سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه پای ته ورسېدې. که پر دې څه پو پاتې سواس ډیو ریډیو اوریدلای سي. موریوال کاکړ ل خپل ټول همکارانو او پسمکې ل خپل ټول خبري اعلان سره یوځای تر سبا ته تاسو اجازه غواړم. شو وخت ولرئ.